طال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاره مو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي اوسئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میلمه دی. بلې هو درنوری دونکو زموږ نننۍ میلمه دی ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی. ډیر با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ کله را پیل کړی ده او تر څنګ شاعري څنګه پیل کړی ښکلی زمزمې هم کوي.
پردې صاحب سلامونه وختونه مو په خیر. ښه راغلاست خپرونې ته. ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو راکړی دی.
ډېره مننه نیماجان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځي مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
هله کوم بس خدمت کې ما همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بیرته فرهنګیانو ته ادیبانو ته لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږیږي هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هر ادبیات څه دي ژورنالیزم څه دی فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سر شروع برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره
په یو بیړه کې سپاره یاست. نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډیره سخت علاقه مند یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو د زمزمې څه کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. ان شاء الله خبرونه کې وای وای یو دوه کوچنی کوچنی غندي زمزمې به هم له تاسو ولرمه. پردیس صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي معلومات لري تاسو شعرونه کار مو مسلک مو هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته شعر شاعري ته لیکوالي ته لکه خبریالي ته له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو ما اورېدله. یعنی پخوا وختو کې موږ تاسو وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره ډیره علاقه درلوده.
دا سیده چې دا سین په حساب خو وای مې چې زما سین دا د اتل سونه په پورته شوی وو چې زه دغه محل د سی یو لارویانو سره د سی ډلګې سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګیانو او خو دا کړه وایم چې زما زګیدل د سی یو کورنۍ کې چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښه یو ډېر نوموته شاعر شفیع الله بابرزه صاحب زه د په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه ټول تجربه ته چې هغه د زبنګ د شعر د لیکلو یو ډېر رسانوم دی بابر زی صاحب. نو زه د په کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او نعتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلغزیوال صاحب نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمرو کې سره د بابرزي صاحب. زه د هغه زما کاکا و. نو زه به بیخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابرزي صاحب مشهور ماما دی غټه کې کورنۍ و خو کاکا مې بیا بیخي د یو کال خلک یو. نو دوی په کورنۍ پیدا شوم. نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې. د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به نعتیه کلامونه پکې ثبت کېده. هغه مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزي صاحب ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله, خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه. نو موږ راډیو کې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به د نورو ترونو ماماګانو پرتله مانی دوی ډېر خوښېده. که نه موږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا به ډېر عاطفي وو. نو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو, خلکو ته پته وسې د ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغې کې دا د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم. او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې موږ به د شنبې تر پنجشنبې په هر ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کښې وه, نو موږ به بلل کېدو. هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا ناد شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ ده داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې, ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه, ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دیزې نه ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم, ځکه هلته شعر دی, هغلته د شوراو په هکله لیک لوست دی, هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به همدا انتخاب وکړ او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته. نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی. زمونږ ډېر شعرا ډېر خبریالان ډېر دوستان هلته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب وو, ډېر لوی درزي ځای وو. هلته به په شعر کره کتنې, په نثر کره کتنې, مشاعرې, لوی غونډې, ناستې, فرهنګي لمانځنې, دا ټول به مو هلته کوو. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بیخي داسې پکښې ونښتو لکه د سلې خوډان شو چې همالته به د هغې ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو, مشاعرې, ناستې. بیا به یې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې, بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو, بس بیا به دوستانو ملګرو ور بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو. شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو, ترنم هم کوو, فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو چې را مسافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پردی صاحب, تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقیقو کښې را خلاصې کړې. بالکل ډېر دې لنډ راته وکړو. پوښتنه دا ده دما په کورنیو کې ډېری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران, لیکوالان, ادیبان ډېر وو, د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړې سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
کله چې به زه جومات کښې وم او ما به هغه موږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه دې زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې یاد دی په خیر یې, مولوي صاحب نور محمد حریفي. هغه هم په خپله شاعر هم دی, نعتیه شعرونه او بیا دا شینه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا موږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو موږ ته به بیا دا د دیرشمې سپارې البته د قرآن کریم دیرشمه سپاره به له پایله تو شروع کړې وه تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه. مازدیګري کښې به کښېناستو. بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به مې دا به په لاډ سپیکر کښې موږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېدلو. موږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې, بیا به مې مکتب کښې ترانې ویلې, بیا دنه دا کیسه اوږده شوه. ما وخت یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه, موږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته. نو هغه بیسه کله خار تر له به غټ رسنه ته سیلاړو غل ته غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نشي البته ډیرو مزبات بو مشران ورونو د غراس پلار می ام دې دوه ترونو می سنونه می واغستل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زنه زنه میرمنو په دې په دې زمنګ په غټه کورنۍ کې ام دای خنه کړل چې یاره زه شیرونه وایم یا زه ترنوم وکم ډیرو به کله کله تمسخور وکړه ډیرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله ډیرو به خپل ګاونډیانو کې باس کوم چې ولا تاسو الګ څه دی ولې دغه کې داسې شیرونه وایي هغه شیرونه وایي ترنوم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډیر لږ نه چې ډیر زیات وو خو ما خپل مسیر نیولې وو نو وم غواخل شوما وم مرتل شوما زما په جاب کې خبرې م کې دي خو ما خپل مسیر نیولې وو زه په یدم چې زه په سم لار روان یم نو بیا ورور چې زه کله ماده د خپل شاعري د خپل ادبيات پونځي په لوستو او د خبريالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په غبار نوم هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډېر لرو ځایونو کې خلک ویل چې ته د پلاني پلاري نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکل چې په راډیو کې چا خبرې وکړې دا د راډیو خبره خو ډېره منون کی کنه ولا راډیو کې دا وویل هغه ویل تا نه مېلمو بستانه مېلمو نو بیا ورور د کلی کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کوټه پرته مې ډېرو خلکو زه خوښه ولم خو هغه کور ورته یو وخت پورې هغه مخالفتو خو به زه کله په دې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته راغلم اول تم خبرې علی وکړم به د هیواد په کچه غټو غټو مشایرو ته بدل کېدم پر فیسبوکونو به موږ سره ځمن تر نمونه خلکو خبرول یا بغټ وړو جلسو کې موږ سره خلکو انزورونه ایستنو به زمون کورم پوښو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر دې ډیر سو
هڅه چې دې انتخاب کړی دی دا سم دی
او قدر دې مرو ورو ډیر سو تاسو مخکې یو ډېرې جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جماعت ملای امام شیرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه ده چې زما د پلان زما خبرونه نه قضا کړه خو کبیر ته به ما په خبرونه کې ترنم وکړ موږ به د خبرونه کې زموږ د خبرونه اجنډا په جلال آباد کې دغه ذهن مو واخلم خدای وکړي دغه د اصول خلاف دی د انعکاس راډیو وه نو هغه ته به موږ یو خبرونه لرله چې د خبرونې په اخر کې به موږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خبرونې خوند به داسې وو کنه ډېر خلک به دلته په تمه اوسېدوی په اخره کې نن بیا کوم سروکی وایي نو جالبه دا و چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکی به پکې راغی نو ما ته به ډېر کله نه وي زموږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي دا سروکی پکې مو وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکی پکې ولې
نور به راډیو بندوله
بیا تر چې به وو هغه د ما ویل کنه چې هغه د کلي ملا امام دی هغه وخت تر اوسه هغه به دا خبرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولې وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموخ شو نو ما ته به یې بس هېڅ یو سروکی به یې را یاد کړه یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي ګله ګله ریدي جان له دې چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیا ریدي ګله ګله ریدي ببو جان له دې وړم نو ما ته به داسې تغنه غوندې به یې را کوله ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکی وي نه نو زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نه کله جوړښت لري
پښتنه دی پښتنه باندې زه پوره کوم زما بچیان دغه زګه زه سکته مې وکړه نو دا ویلې چې هغه شیر لیکه نو لکه څنګه چې دغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو دغه او د دې بل تر مې منصب شل غزي والد دوی دواړو شاعري چې هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغه خپل ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شیرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې موږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او ډېر په دواړو سترګو ړوند و، ډېر عجیب و، غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزی وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور نعتخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل، موږ به دا شعرونه ویل، بس بیا موږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خرور. بیا ما وخت خبره خلاصه کړه، بس بیا اخره کې پوه شو زیاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی،
سروکي هم سم دی.
پردې
صاحب، که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکه یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو.
نغمیکلم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږی کړم. څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم. زپر تر کی زان زرے زرے کلم زپر تر کی زان زرے زرے کلم ساد خار خبرے ستا پرن خوگی کلم سگلو نچا رنگو نچا نغمے کڑم د جانان د خوب ولو استر گویا د جانان د خوب ولو استر گویا دا ترازی کد زخمونو ڈی ویملی کلم ترازی کد زخمونو ڈی ویملی کلم ستا دخار خبری ستا پرنگ خوگی کلم سگلو نچا رنگو نچا نغمے کڑم دس پر لیل خواب گمرا نصیب غواڑم دس پر لیل خواب گمرا نصیب غواڑم د گل شونډې پخ پلو وی نسرې کړم چې د گل شونډې پخ پلو وی نسرې کړم ستا د خار خلک باستا پرنګ خوږې کړم سگلو نچا رنگو نچا نغمے سگلو نچا رنگو نچا نغمے کڑم
کله چې تاسو د اوریدونکو د
تند به لګ ډیر ماته
ډیر زیاته مننه ماشاءالله ډیر خوږ غږه او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې سلامات او سي ژوند دی او سي او هله مند يم غږ مو تلم دا سي لور اتان دا او چتو سي
ډیر مننه ډیر مننه سلامات
تاسو لا افغانستان څخه څومره وخت کې سی وتلې یاستې او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی او څه خوشاله یاستې؟
غالبا 2004 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نو شو خوښه یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کړلې یو څه زړه صبر کې خای درسونه وای نو د دوی لپاره سړی باید یو اوږدمهاله پلان ولري نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤون دي دوی زده کړو ته ځي تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن لپاره ملهم شي او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لري یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده که همدغه بچیان چې زما دي که دوی دانې درې مسلکونه زده کړي نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي زه خوشاله یم د دې حالت ته او بس ځان مو راغلی انګریزانو په سلاح جس کړی دی او څه سره مصروف دي مصروفه دنیا کې سړی بیډي روزګاری نه چې افغانانو نه وکی نو یو محل نه درس وای یو بل محل کور کې مشمانو سره یو بل محل شله دفتری کارونو پسې ګرځو یو وخت کور کې درس وایو
افغانستان کې پاتې شوی په نوی نظام کې نوی حکومت کې هم جلال آباد کې او دنه کابل کې او ځینې نور ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو لپاره آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
کزو یم چې په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل په میدان وردګ کې د مړی ګل یعنی دا هغه مشاعره وي چې زه به نږدې د هرې غونډې ګډون والوم دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وي چې بلل شوی وم البته خو رسیدګي مې نه شوه کولی تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ ما په هغه کې ګډون کړی دی دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی هغه ته مشاعرې پیدې کلنۍ مشاعرې کېږي ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی نو داسې هیڅ بیا د دنه غیر څه د انګرار د پرلرو پرتو ولسوالیو کې حکومت ادبي بهیرونه دي لکه په شاپیر کې ننګ ادبي بهیر په خوګاړو کې باران ادبي بهیر په شینوارو کې زما خپل یو زما خپل څه چې زما لکه ځای مشري ما سره وو د چلګزی بابا ادبي بهیر او دغه څه د شینوارو لوی ادبي بهیر په بټي کوټ کې ځنې بهیرونه نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښه او د ټولو باندې منګه ګرځېدلې ومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی په مندري ولسوالۍ کې دی نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې
ډېر ښه خوشاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده او خپل شعرونه لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړي دي ځکه ډیری شاعران نه تلل یا پابندي و ورباندې نه سوی کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري آیا دقیق حساب یې ستاسو درسره او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکل کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څه موده وړاندې چاپم شوه. هماغسې هماغه ټولګې کې چاپ دي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده، او له هغه وروسته به ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا د شعر شاعرانو ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېری مروره شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دي، ما بله پوښتنه هم دغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري یو خجای کیو سي مثلا طبیعت د خي خوشاله اوسه ورسله یې کولای سي شیر ولیک او کنه هم دسي خوب وخت کی الهام راځي یا د خوای خو الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه ونو کی د شه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ سي ما لښ کیو نمبر دی لیکلی، نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم یا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منو زه اوس ښه سهولت کې یم کنه. هر ډول امکانات شته، د فکرن هم جوړې ما، فزیکي هم جوړې ما، او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه به کې شعر نشم لیکلی، ځکه نه دې معلومیږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بیکاره وي، او یا شعر د دې مسله نه ده چې څوکری آزاد وګی کیری چې زه د شعر ولیکم کنه. نو بس شعر ماغه د الهام پرمټ باندې د لیکنه جوګه ده، او کده چې زه نه خلکو ته خدای دا یو خل اورین اور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي، یعنی کینی وای چې عرب ته دوه هفته کې شعر باندې لیکل نو کینی شعر ولیک. خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې داشته دي، نو ما ویل تیرو درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی. وجه دا ده چې بس پام باندې باغ د شعر خاپېرې نه یې ناسه شوي، یا به هغه موډ نه یې راغلی را باندې شعر لیکلو. هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شعر لیکلي، مګر ما په درې کالو کې لس شعر نه دی برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي زیاره تاسو خو شعر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالبا تراتیو پور شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه مي یو نولس کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي، ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم، او یا ځان سره اقدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم. خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي د خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
دی منګل استاد خبره، نو دی اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند بوور شوی، هغه خو حتما هغه پکې شامل دی، هغه اورم. نو بیا دی اوسنی کې ماته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه وایم شي. اوس وخت کې همدغه د نصیب صاحب ما وویل، نصیب صاحب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړې ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم.
د خپرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي چې واورئ؟
نو که زه ما ته دا زما خو ټول انتخاب دی، خو کتا سومات د ساقب څخه کاکړې پیدا کولای شي هغه او کارڅو کاکړې ویلې دي چې کتا سې یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسې البم کې پوي ساملن دلند کېږي یو لاله را تیا دیږي نازو مې زما جانان دی ستامه کوم کړې تا واندې نو دا د غډېرې خې کاکړې
ها ولاړ وسو سندر بابا ورو ډال دی وی تاسو ته د ازدری دی ټوله اوریدونکو ته قدرمنو اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستي ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونه کې. پر دې څه انجنې په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وزي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ای زمزمو ته کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
والا زما چې دغه حالت بنې چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بيزم زمي یم زه دلته اروپا کې د رسنۍ څنګه به راشي نو دا لیسنس اخستل یو څه سخت یو مخکې درغه چې سړی موټر تلاش رسې ولري زه به سایکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې به سایکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغه فرصت نه په استفادې زنه شروع ته کمپوزونه جوړوم مدار لاره چې تاسو سفر باندې روانې مو زه غږیږم بیا تاسو خبره چې هم دې چې یا کله کله شپزي وکم او یا ځل نور وختونه چې زی بيخي आवाज مو درس پکې نه وایم نو بس اتمن دا 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 خو منګز بنګز به اوس په دې عادت ته
بالکل
دا چې ډیر تکراری کیږي هغه وایو او یاد شي چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو هغه خو خپله اکسپرت سړی دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخنا وخت د کاکړی او یاد ټپیزو پاک لا باندې مشورې وختې سره دا څنګه وایو ته کوشش وکم ته کمپوزونه راک او دا چې هغه ما محلي هنرمندان دې ډېر نموت یم نه دي نو وشاده به د کمپوز پاک لسنې دی ویل
على الاقل ری مثلا کمپوزو کې خه پرمختګ مو کړای دی او همیشه کوي هلمند یم سي وکولې سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی د تاسو خپل د سندرغاړ په توګه باندې یو سټیج تر اسي سندري ثبت کړي کلپونه جوړ کړي سندرغاړ یو سي
دا د دې
اخته
تر مخه ما دا دغه یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یا دی بخيري د دې شعر مزه مزه کړي او بیا درویش روخان صاحب او نغمي بيبي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمه ته زما پاګله پختره کړو چې دا لکه څوک دې زغړند سره خبرې وکړي. بیسې کلمه او نغمی بیبی سره خبرې وکړې نو هغه ماته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې په دې دوه خاګ باندې نو ما ولې ویل چې یاره بده سیده چې انسان خپل علاقه مې یو زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېری
مطلب
حکومتی مسائل کی محدودیت مبارزہ کرے دا دا برخه سي سره وړي نه دا خو شونی دا امدارنم کولې شو خولې زما خپل علاقه نشته دي برخه سره
په افغانستان کې اوسني حالاتو کې ډېرې د سکسان د سي لا بلا بلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي لکه په خوا کې موږ ځینې مثالونه دی ناشنال سوستات لرو او ام دسی جن نور سندرغاړي سی او بتر کمپلو لاندې سندري ویلې او کمپوزنه جوړول بل اخر خپل هدف ته رسیدل ستاسو نظر هغه کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بندې ځینې کسان غواړي شاعران سي ځینې کسان مثلا لیکوالان او ځینې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي هغه ته مو وینا څه د څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای لا علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دي چې محدودیتونه هم سته
نو د څه چې یو ډول محدودیت خو مقدار مختلف برخې دي اوس مثال کوم یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمن شي نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغه ته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي مثال هغوی سره ته راجستر وي هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي په بده ورځې ترخوا درېږي نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته نو دا خلک خصوصا زموږ په وطن کې دی خو په دې برخه کې نه ناشونی دا او سخت ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځکه خپل خواري کوي نو هغه به نه خبر ده نه شو ویل خو دا کم څه چې دی لوړ مقام ته رسېږي نو دا هغه پاک لمانه هغه شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړ چې یاره دا د عمر امکاناتو ته اړتیا لري د نه پرته به لکه سخت وي چې اوسړي غټ سټیج ته ورسېږي دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې کاغوي لکه موږ وندي چې د ترنم بالا کمانډان دي یا د شیر د برخه لا کمانډان دي نو هغه خو په اسانه باندې هغه کې د هیڅ ممانعت نشته نه وطن کې د شیر د لیکلو ممانعت شته نه د ترنم ممانعت شته او نه فرهنګي ناسو ته ممانعت شته یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ او هغه د سړي چې هغه هلکي ګیز مثلا نشته دی اوس که یو څوک د دینه باندې کېږي چې ته هنرمند مکیږه خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي ان تر دې چې هغه خدای مکه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویم کوي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو د مشاعرو ته لاړ شي نو مخالفت به وي په کورنۍ کې چېر دا کار مه کوه خو ولي خدای مکه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چېر یو سړي ته ضربه ورسې کنه نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي بس ورور قانع کول پلار قانع کول نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره بسانه وګوره بسانه وګوره دا کار دی دا سټیج دی دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی هغه هم دا کار او مثال اوس ښه دندې پیدا کړې ښه شناخت پیدا کړې یو د درې کسانې پیژني رسنۍ ورته ځي نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلک قانع کړي خو یوازې زموږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي زه ډېرې خزینه شاعران پیژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور خبر شو که پلار خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یي صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپل کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېر ښځینه شاعران زه یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلې دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکې. هلدا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه. نو زه خو نه راډیو ته تللی، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولې چې هلې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. نو دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو د راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کې، او راډیو کې ټلویزیون کې، د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
تلویزیون واه او که آسان والی مسئله ونه بیا راډیو خو پوهېږي چې اسانه کار دی. یو سړی به داسې و چې خفه به مو یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه، په ذابېده مثال مایک وتړه او دا و که هغه وکړه، نو دنه به خلاص ونه، بیا به راډیو په آسانوالي کې به راډیو اسانه وه او سړی پکې راحت هم لږ ډېر وي. زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغه سی یو تجربه درلوده، راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا درځي او خوشحاله کېږي، بیا وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
وایم چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېني. زمونږ دا جلال آباد کې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار نو دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده خو ما سره لکه په مانه ده تېره شوې. نو موږ راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو میلمه وغوښته او چې دا میلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویل سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی، او بس غږ پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی. نو د بیا پی غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړي مشې، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ او ما یک میاف کړئ، زه ته سره خبرې وکړم. نو هغه چې بیا غږ کړی دی درېم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به یې پیکه وو کنه. نو هغې باندې وتلي دي، هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پیکه غږ نه کوي، وایي هو والا ما نه یاد وتلي وو، هغه سړی چې دی په غوږو کوډ دی. نو بیا ته وایي چې زه اوس دا سړی څرنګه پوه کړم چې زه درته څرنګه پوښتنه کوم.
حتماً ما هم هم داویل پا تلویزیون کی رادیو کی پتوله کی خاطرات بیخی دیروی کلا لبی تجربگی کلا هم لهم داغ سیدزین و مسایل و سرس ملمانو سر مخکی گی هر آورز نو خدا دی آقا برزی بیا هم را ولیس مخپل وطن تولار سو و هم داغ سی خو خاطر و سر بیا هم مخصو
امین.
ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده. غواړم ډیر خبر در سره وکم، غواړم ډیر پوښتنې وکم، خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیر مننه، زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي، خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیاته باد.
ډیر زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیر مننه دادا دغه جاوید مرخیل شه به سندره راشي. دادا خوشحال خټک کې ورسته شعر ویل
سلامت چاری خوشحال اوسی
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا پلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا پلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
کدی ورور وی کدی زوی وچ پڑی کاگ خبر می گنا جانا بچا پیڑ یہ کاگ خبر می گنا جانا بلوستا دو ماتا کڑی چوپندو نا جانا ہریو پندے ملغل ری دلالو نا جانا ستی آزار شی دچاڑو نہ جانا ہر یو پندے ملغل ری دلالو نہ جانا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونه لا آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240
سم ولا لزڑ یہ وہ جڑل کٹا دامی چه بار کرا صدر ندرانی او جڑ پرکا غریبی شا سخواد خواگی او جڑ پرکا غریبی شا سخواد خواگی او جڑ لیلا جنانا سرسر ننگیه تور تورو خط لیلا خفگانا او یه ویل چه نازی سوکا جز برا تخبلش نانا زلمی سر لمبه کڑه سوار وار یه او جڑل پڑا می چه بار کڑا سدران دران یه او جڑل غریبی شا صفا گفا گئے اوجڑ